Adiós.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپایر ته ورسېدي. نوریاس نوریه مو د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د جدي 1409 د 2019 میلادي کال د جنوري له درېمې سره برابر ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر رسمي پر هیوادونو په تیر بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترغري په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکیل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یو مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دوو ورځو کې د هند دوهمه بی پیلوټ ډرون الوتکه نسکوره کړې ده. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمیر 6 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یو مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند اشرف وطن دوست وایي د حمله په میوند ولسوالۍ کې د چهارشنبه په ورځ وشو چې پکې 15 سرتیري ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان شول. د وطن دوست په وینا وسلوال تر مځکې لاندې د وتنو له لارې پوځي اډې ته داخل شوي وو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالف وسلوالو برید افغان ځواکونو شانکړ. د 200 ظفر قلي اردو قمندان نور الله قادری وای دو وسلوالو چې د سرحدي ځواکونو د ننې لار موندلې و پرون پر ایټالوي روزونکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. یو برید کوونکی د پیښې په ځای کې ووژل شو او بل یې ونیول شو. د ایټالیا شاوخوا 900 پوځي روزونکي د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په لویدیځ کې دېره دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د طالبان سره د احتمالي اوربن پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبرې کړې لامی کې راغلی دي چې دا غونډه پرون مازدیګر د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې وشوه. په اعلامیه کې نورو امنیتي موضوعاتو ته اشاره شوې ده چې څرنګه دفاعي او امنیتي ظرفیتونه لوړ شي او څه ډول هوایي او پلي ځواکونه ښه تجهیز شي. خو د اوربن په ارتباط نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. تمه ده چې په نږدې دو اونیو کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي او هلته د اوربن پر مسلې بحث وشي. د رادار د خپلواک سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. دا تړون پرون ملکي هوایي چلن خپلواکي ادارې د تالس په نوم له یو بهرني شرکت سره لاسلیک کړ. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غني وویل
انشاءالله دې سیستم په برکت درې کالو کې به د افغانستان عواید 2-15 میلیارد افغانۍ یوازې له دې مدرک کړي.
د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي چې له مځکې څخه تر نږدې 1000 متر ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوتکې تشخیص کړي. پر دې پروژې څه باندې 9 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او په 2 کلونو کې به کارونه بشپړ شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په 2 ورځو کې د هند دوهمه بی پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده. د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په یو بیان کې ویلي دي چې د جاسوسۍ لپاره دا راستول شوی ډرون د جنوري په 2 په کشمیر کې راوغورځول شو. آصف غفور په ټویټر کې د یوې بی پیلوټه نسکوره شوې الوتکې عکس هم خپور کړی دی. خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي. پاکستان د جنوري په لومړۍ نیټه هم د یوې هندي ډرون د نسکورېدو خبر ورکړی و. نوې ډیلي په دې اړه څه نه دي ویلي. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمیر 6 تنو ته ورسېد. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون وویل سربیره پر دې چې پر دې پیښې 48 ساعته اوړي زموږ د ژغورنې هڅې روانې دي او لا هم 15 تنه د 5 ماشومانو په ګډون انتري تم دي. د دې وزارت په وینا تر اوسه په وژل شوو کې 3 تنه ماشومان دي او 6 کوچنیان ژغورل شوي دي چې د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د دوشنبې په ورځ په مګنیتاګورسک ښار کې په یو لسمنځله ودانۍ کې چاودنه وشوه چې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا 48 اپارتمانونه زیانمن کړل. تر چاودنې وروسته روسي چارواکو وویل چې په اغلب ګمان د طبیعي ګازو له امله دا پېښه رامنځته شوې ده. د روسیې فدرالي تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې تحقیقات روان دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې. شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیات ښکېل شي. د افغانستان حکومت د هیواد د سیندونو د استنادي دیوالونو د مهمې پروژې تړون لاسلیک کړ او تمه لري چې په دې پروژه کې به نږدې 1,80,000 کسانو ته کار پیدا شي. په دې اړه مو د چارو له یوه کارپوه سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په اړه نوې څرګندونو کې ویلي چې دغه سرتیری به په تدریجي ډول وباسي. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي راډیو اورید خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکېل شي. ډونالډ ترامپ پرون په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر ټلویزیون خپرېدې ټینګار وکړ چې په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالي او هغه یې وپاشه. ترامپ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي. روسیه ولې هلته شته؟ هند هلته شته؟ پاکستان ولې هلته وبخي؟ روسیه ولې هلته نشته؟ هند ولې هلته نشته؟ پاکستان ولې هلته نشته؟ ولې موږ شپږ زره مایل لري هلته یو؟ خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثره یې طالبان او داعشیان دي. د بېلګې په توګه طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې 4-5 اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې وکړې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته وویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي؟ ولې باید موږ پکې مداخله وکړو؟ ولسمشر ترامپ په دې اړه چې آیا له افغانستان ځواکونه باسي که نه څه ونه ویل، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري چې له افغانستان د 4,000 امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. ولسمشر ترامپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودي د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ترامپ وویل مودي تل راته دا خبره کوي چې ده په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی، پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی. ارزښت یې زموږ د 5 ساعتونو مصرف دی. ترامپ څرګنده کړه چې دا کتابتون چیرې جوړ شوی دی چې هند د هند صدر اعظم یې خبره کوي. خو هند په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د بیا رغونې په برخو کې تر اوسه 3 میلیارد ډالره لګولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت د هیواد د سیندو د استنادي دیوالونو د مهمې پروژې تړون لاسلیک کړه او تمه لري چې په دې پروژه کې به نږدې 1,80,000 کسانو ته کار پیدا شي. که څه هم حکومت دا پروژه د وچکالۍ د مخنیوي لپاره مؤثره ګڼي، خو د اوبو د چارو یو شمېر متخصصین په دې باور دي چې د دې پروژې پلي کېدل په لنډ وخت کې ممکن نه دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د
د افغانستان حکومت د وچکالۍ د اغیزو د له منځه وړلو او د سیلونو د مخنیوي لپاره د 5 دریایي حوزو په خاطر د سیمي چالیو د پیرلو او لیش تړون لاسلیک کړ. دا تړون پرون په کابل کې د انرژي او اوبو وزارت او رحیم ګردیزی او مصطفی میټل لیمیټډ له شرکتونو سره وشو. په دې مناسبت پارک کې جوړې شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غنی وویل،
با شروع از این کار و با درک نتایج از این
د دې کار له پیلېدو سره او د نتیجو له لیدو سره به موږ انشاءالله وتوانی شو چې هم د خپلو مځکو د پراخو ویجاړېدو د له منځه تللو مخه ونیسو او هم خپلې اوبه مدیریت کړو. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دې پروژې د لګښت راکمېدو په خاطر به په سیمي جالیو کې له وطني ډبرو استفاده وشي. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد محمد عاصم مایار چې اوس جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټرا اخلي ټینګار کوي چې دا پروژه باید دقیق عملي شي او سرسري کارونه شي چې بیا به یې تر ګټې زیان زیات وي.
د دې نو دیوالونو ګټه دا ده چې دا ایکوسیستم یا د اوبو کې چې کوم ژوي ژوند کوي هغه ته ګټه لري، د هغوی ژوند نه زیانمن کوي. که چېرته موږ دیوالونه په اوبو کې یا د اوبو څنډو ته د سیندونو څنډو ته جوړ کړو، د هغوی ژوند په دې له خطر سره مخامخ کېږي چې هغوی ته مناسبه فضا له منځه ځي. او دا دیوالونه دغه ګټه لري چې هغوی ته د فضا وساتي. په پرمختللو هیوادونو کې هم همدا ټکنالوژي کارول کېږي، خو لږ په ښه ډول عملي کېږي، نور څه مشکل نه لري. خو دقت غواړي او کلک باید ډیزاین شي او جوړ شي تر څو زر تخریب نه شي.
په شمال کې د امام صاحب شورتپی او قرقیم په ګډون آمو سیند ته نږدې د اکثرو ولسوالیو مځکه د افغانستان خواته په وروستیو کلونو کې خوړل شوې ده او د خلکو مځکې اوبو لاندې کړې دي. حکومت تمه لري چې وروسته له څه باندې دوو اونیو به د 5 دریایي حوزو د سیندونو د استنادي جالیو پروژه پیل شي او له دې سره به د آمو سیند دا ستونزه هواره شي. خو د اوبه خور د برخې یو شمېر متخصصین د عاصم مایار په ګډون په دې نظر دي چې په 500 دریایي حوزو کې د دې پروژې تطبیق په لنډ وخت کې ممکن نه دی او نږدې 15 کاله وخت ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت وایي چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به تر 1,900 ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت د سیندونو تر غاړې د استنادي دیوالونو د جوړېدو د پروژې تړون لاسلیک کړل. دې پروژې ته د ګابیون پروژه وایي. له دې څخه مطلب څه دی؟ د کابل د پولیټکنیک پوهنتون له استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخلي احمد شیبر د مرکې په پیل کې د همدې ګابیون پوښتنه کړې ده. ښاغلی مایار په ځواب کې وایي،
ګابیون یو نوې جاله دی چې په هغه کې تیږه اچول کیږي او له تیږو څخه ډک شي، نو هغه د منحیث استنادي دیوال کارول کیږي. دغه ډول دیوالونه عموما د سیندونو د محافظت لپاره کارول کیږي او یا هم شکل او به جهت تغییر کیږي. دا کار په یو ښه کار دی، خو لږ مشکل په دې دی چې عملي کول یې لږ دقت غواړي. او د سیندونو ساتل په دو باندې ممکن دی، خو ډیر مصرف ته اړتیا لري ځکه چې د افغانستان سیندونه ډیر زیات.
تاسو ویل چې یو څه دقت ته ضرورت لري، څه ډول دقت؟
دقت یې دا دی که چېرته دا مثلا په ترتیب سره ډک نشي، نو هلته د تخریب امکان ډیر زیات دی. مثلا که چېرته اوبه ورته دغه میدانه خاوره یا شګه چې د ګابین منځ کې او یا هم شاته دی، دا یې د دې څخه ومینځل یا ویستل، نو هلته بیا دا زر تخریب کیږي او لمنځه ځي. باید د کیفیت سیخ لوړ وي.
د افغانستان حکومت ویلي دی چې دا کوم سیخان چې په دې کې استفاده کوي دا به فولادي وي او دا منځ کې چې تاسو د ګابین وویل چې شګي به وي، دوی وایي چې له ډبرې به استفاده کوي او د افغانستان له ډبرو.
دا خو وادي خبر ده چې فولادي په دې خاطر باید چې زنګ ونه وي تخریب نشي، او دبرونه په دې خاطر استفاده کوي چې محلي مواد هم دغه تویل کیږي او لری ځای دې امکان نشته چې دبر زیاده راول شي.
د افغانستان په شمال کې یو سیمه سیب د سیند ژیه په روسیو کلونو کې د ډیر مزکی وړي دي، د امو غاړې دي، د امو سیند. لیکن هلته خو فکر کوم چې په هر ځای کې شای کانې هم پیدا نشي او ډبرې هم پیدا نشي، نو بیا به د دې انتقال ګران تمام نشي.
دا ښه پوښتنه ده. خو هلته د امو سیند چې کوم تخریبات رامنځته کړي تر ډیره پورې دوی هغه ارزیابي کړي هم د اوسنۍ سیمې په نښه شوي دي. که چېرته موږ هلته د استنادي دیوال نه هم کار واخلو یا مثلا د سنګکارۍ نه، موږ حتما تیږې ته اړتیا لرو، نو دا به لږ مشکله وي چې له لرې ساحې څخه تیږه هلته تامین شي. خو دا کار عملي کېدو وړ دی. او د تیګې مشکل ان شاء الله دومره جدي نه دی په دواز سی باو هغه اړینه ده چې د هر نوو دیوال لپاره پیدا شي نو هغه ضروری ده.
د کابل پولیټیکنیک پوهنتون له استاد محمد عاصم مایار سره د سندونو تر غاړې د استنادي دیوالونو د جوړېدو د پروژې ګابیون په اړه مرکه وه. ازادي راډیو اوري او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. عصمت څاروان ته به غوږ شو.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو پر دې اندېښنې مطالب خپاره کړي چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل نو ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانانو د مهاجرت ستر بهیر پیل شي. د افغانستان دوه ګاونډي پاکستان او ایران له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي او تل خپل هیواد ته د هغو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه بل مسأله چې لویدیځو ورځپاڼو ته مهمه ښکاره شوې، په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوث ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان څرګندونې دي. د هل ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د قاطی ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر په کابل کې د ناټو په مرکزی قومندانۍ کې خپل پوځیانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې ممکن بریالۍ یا ناکام شي نو پایلې ته چمتو ووسی. د همداراز له خپل پوځیانو وغوښتل چې هرې نتیجې ته تیار ووسی ځکه چې ممکن له طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي او یا هم ناکام شي. جنرال میلر له افغانستانه د وزر امریکایي پوځیانو د استلو پاره د ولسمشر ترامپ پلان ته له اشاره پرته د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل لارې پر ضرورت تاکید وکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان پاره خپل لیکنه په دې پوښتنه پیل کړې، روسیا سره لري چې پوهیږي چې هڅه یې نه بریالی کیږي، ولې بیا هم د افغانستان د سولې د خبرو د کوربتوب هلې ځلې کوي؟ په دې لیکنه کې چې ساموئل رامانی لیکلی، د نومبر په میاشت کې د مسکو د غونډې یادونه شوې چې د افغانستان د سولې د شورا او د طالبانو استازو پکې ګډون وکړ. د لیکوال په نظر د مسکو غونډه ناکامه وه، طالبانو د افغانستان ولسمشر غیر مشروع وباله. د افغانستان حکومت تور ولګاوه چې روسیې په دې غونډې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو او نړیوالې صحنې ته د هغوی د راوستلو هڅه وکړه، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو غونډه تاریخي وبلله او ویویل چې د سولې لور ته مخ په وړاندې ګام و. لیکوال په دې اړه چې روسیا له دې سره سره ولې غواړي چې د سولې د خبرو کوربتوب ته دوام ورکړي وایي چې د ده څېړنه ښیي چې د کرملین دلچسپي د خپلو اتباعو په منځ کې له شهرت سره ده. د روسیې حکومت د کړکیچونو له ډیپلوماسۍ څخه د خپل ځان په وړاندې د روسیې د خلکو د ذهنیت د ښه کولو لپاره ګټه اخلي.
ازادي راډیو اوري. د سرپل چارواکي او د غرازه سرپل د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د ولایت د سقوط په درشل کې دی. د سرپل د ولایتي شورا یو شمیر استازو ازادي ډلو ته وویل که په وخت د ولایت مرستندوی امنیتي ځواکونه ونه رسیږي د سرپل په مرکز سربیره سیاد سوزمقله او سنچارک ولسوالۍ به د طالبانو لاس ته ولویږي. نور حال له مزار شریف د ازادي ډلو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې.
د سرپل د محلي حکومت چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي که په موقعیت ولایت مرستندوی امنیتي ځواکونه راونه رسیږي سرپل به د طالب وسلوالو په وسیله سقوط وکړي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د مرکزی دولت او امنیتي وزارتونو د بې پامۍ له امله اوس مهال سرپل د سقوط په درشل کې دی. د سرپل د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي په کراتو یې له مرکزی حکومت څخه په سرپل کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد د هوایي او ځمکنیو عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې، خو د متعددو وعدو سره سره بیا هم وسلوال طالبان په دې ولایت کې نه دي ځپل شوي. ښاغلی مجاهد زاده د ولایت د تازه نفس ځواکونو غوښتنه کوي.
منظور از اونا تصرف ولایت سرپل است. منظور از اون حاکمیت بر ولایت په عین
حال کې د سرپل د والی ویان زبیوله امنی هم وایي چې وسلوالو طالبانو د سرپل مرکز سربیره په سیاد سوزمقله او سنچرک ولسوالیو کې د ډله ییزو حملو جوړ جړی کړی او هڅه کوي د ولایت د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم دولتي تاسیسات تصرف کړي. امنی وویل چې تېره شپه د هوا د خرابوالي په دلیل طالبانو نه توانېدل تر څو د سرپل پر مرکز خپله ډله ییزه حمله پلی کړي او که په موقع سرپل ته نور امنیتي ځواکونه ونه رسیږي وضعیت به لا نور هم خراب شي.
دشمن تجمعات چیزای خود داشت که قرار بود یک تحرک باز هم داشته باشند، اما خرابی هوا سبب شد که اونا درگیر ایران اندازند، یک توجه نشمه شاید وضعیت بدترازی شد. ولسوالی سیاد است، مرکز شهر سرپل است، ولسوالی سوزمقله و ولسوالی سنچارک است.
در سرپل دیوالی باید بایی چه ده تیر سه شنبه پور است هم پساید ولسوالی و ده قشقری پر نفتی بڑای اسیمه که ده طالب وستوالو ده حملو په پایله کې شپږویش افغان ځواکونه ووژل شول او لسګونه تر نور ټپیان شول.
د سرپل د امنیتي وضعیت په باب مو واورېدل. افغان ولسمشر اشرف غني د وژل شوو سرتیرو کورنیو ته د کوپون د ویش حکم صادر کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې د دې کار هدف د وژل شوو امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته درناوی ښودل شوی دی. یوسف خان ځدران نور تفصیل اوروي.
افغان حکومت د افغان وژل شویو ځواکونو کورنیو ته د رسیدو او درناوي په خاطر د غذایي موادو د ویش کوپن پیلوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دا چاره په لومړي پړاو کې د نهو میاشتو لپاره 2000 کورنیو ته له کابله په ازمایښتي بڼه پیلېږي او وروسته په ټول هیواد کې عملي کیږي. د خپرې شوې اعلامیې له مخې د خوراکي موادو په دغې کڅوړه کې د هرې میاشتې لپاره اوړه، وریجې، چای، بوره د کوپن د کتابچې له مخې په کورنیو ویشل کیږي. د اړتیا وړ خوراکي موادو د ویش او کوپن طرحه د ملي تدارکاتو ادارې لخوا ولسمشر ته وړاندې شوې وه. د ملي تدارکاتو ادارې د ستراتیژیکو اړیکو مسؤل رامین آیاز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بر بنیاد حکم جلالت باب محترم رئیس جمهور در مرحله اول ما
دیوی د ولسمشر د حکم لمخې مونږ د لومړی پړاو په نهو میاشتو کې د شهید سرتیرو 2000 کورنیو ته د خوراکي موادو کوپنونه له کابله پیلوو. هدف دا دی هغه شهید کورنۍ چې ورته اړتیا لري ورسره مرستې وشي. د دغې طرحې له مخې د شفافیت او څارنې په خاطر د ملي تدارکاتو د ادارې لخوا یوه ګډه کمیټه هم جوړیږي. د ملي تدارکاتو د ادارې چارواکي وایي په نهو میاشتو کې 2000 کورنیو ته د کوپنو په ویش 529 میلیون افغانۍ لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لږ لوړې شوي او د غریبو کورنیو لاسرسی ورته څه سخت شوی دی. دا ګام داسې وخت اخیستل شوی چې له دې وړاندې په پخوانیو حکومتونو کې هم د ځواکونو په شمول ټولو دولتي مامورینو کوپن درلودو او د اړتیا وړ ټول توکي یې له دولتي مارکیټونو په وړیا توګه ترلاسه کول. خو پوښتنه دا ده چې له اوږده ځنډ وروسته به د کوپنو ویش د امنیتي او دفاعي ځواکونو په روحیه څه اغېز ولري. پخوانی صاحب منصب باری آرز وایي کوپن داسې ډاډ دی چې اصلي دندې ته د ځواکونو له پاملرنې سره مرسته کوي. خو د حقوقي چارو ځینې کارپوهان له ډلې ودیر صافی وایي چې د کوپن په ویشلو کې باید کیفیت او شفافیت په نظر کې ونیول شي. دی وایي هغه چې د هیواد په لار کې سر ورکوي اړتیا ده چې باید له کورنیو سره یې مرسته وشي، خو شرط دا دی چې اصلي او د ښه کیفیت لرونکي توکي ورکړي، په دې کې درغلي به نه شي، په خپل وخت په صادقانه شکل وارثینو ته ورسول شي. ښاغلی صافی له حکومت څخه غواړي تر څو د کوپن تر څنګ باید د افغان ځواکونو پاتې شونی اولادې ته د تحصیلاتو د برابرولو پاملرنه هم زیاته کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په اړه نوې څرګندونې کړې دي. مخکې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر په وینا داسې خبرونه خپاره شوي وو چې واشنګټن به خپل ټول سرتیري له سوریې وباسي، خو اوس ډونالډ ترامپ وایي له سوریې څخه د پوځیانو پر وتلو بیړه نه کوي. تفصیل احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي امریکا به خپل ځواکونه په یوه زماني مدت کې له سوریې بهر کړي، خو کله چې دا پوځیان وځي هلته به د خپلو ملاتړیو کوردي وسلوالو حمایت وکړو. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کابینې د غونډې پر مهال وویل چې د کله هم له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره څلور میاشتنی مهالویش نه دی ټاکلی. د روټرز اژانس په وینا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر میاشت پرته لدی چې خپل امنیتی سلاکارانو سره سلا مشوره وکړي د کانګرس غړي وژغوي او د داعش پر ضد په ائتلاف کې لرا ټولو شوبو متحدانو سره مشوره وکړي اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه بل سوریه بهر کړي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې له امله د دفاع وزیر جیمز ماتیس له خپل څوکۍ استعفا وکړه. د جنوري د دوهمې ورځې د کابینې په غونډه کې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل چې د کله هم پر دې بحث نه دی کړی چې په څلورو میاشتو کې به امریکایي سرتیري سوریه پرېږدي. د روټرز اژانس ته خبر له مخې داسې ښکاري چې جمهور رئیس ټرمپ له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د هر راز ژر وتلو له پریکړې په شا شوی دی او اوس پر دې ټینګار کوي چې دا پوځیان باید ورو ورو خارج شي. د جمهوري غوښتونکو سناتور لنسي ګراهام خبریالانو ته وویل چې ټرمپ ته اندېښنه لري چې د امریکایي پوځانو له وتلو وروسته شي ترکي ځواکونه د وای پی جی په نوم له کوردي ځواکونو سره په جګړې کې ښکېل شي. د میرمن ګراهام په وینا ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د دې پلوي کوي چې هغه پراخه سیمه چې ناټو د خپلو ګټو لپاره هلته خوندي کړې ده وساتي. ترکیه د کوردانو وای پی جی ځواکونو ته په سوریه کې د خپلو بیلتون غوښتونکو کردانو په سترګه ګوري او خبرداری یې ورکړی دی چې د دوی پر ضد به عملیات وکړي. د دې خبرداری له امله ملکي تلفاتو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز اژانس په وینا د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونې شایع انقره خوابدې کړي خو ټاکل شوې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن روانه ونې له ترکی چارواکو سره وګوري.
او سم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یو مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالف وسلوالو برید افغان ځواکونو شنډ کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له طالبانو سره د احتمالي اوربند پر لارو چارو خبرې وکړې. تمه ده په نږدې دوه اونیو کې د سعودي عربستان په جده ښار کې له طالبانو سره د سولې او د اوربند پر مسلې بحث وشي. د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. په د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي له مځکې څخه تر نږدې 10,000 متر ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوتکې تشخیص کړي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دو ورځو کې د هندومه بی پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمیر 6 تنو ته ورسید.
دا ژوند رنگونه.
نوم را تو وایه چه کار کوی؟
نوم فارماسیست جواد احمد از دواخانه کار کار میکنیم.
خارم څنګه دې څومره وخت کیږي چې دا کار بار مختولې؟
تقریبا 14 کال کیږي چې دې کار کوم.
تاسو خپل دوام جوړوي کنه یوازې پلوري؟
نه، بعض وخت چې ضرورت سي مجبور چې جوړ کوم. څه چې پیدا نسی مجبور چې اوسه جوړ کوم.
بیا لابراتوار لري؟
لابراتوار لرم بیا.
اندلته کنه
بل ځای نه بل ځای کده
دوا کیفیت څنګه د خو په پرتله هغه بدل شوی کنه؟
نه اوس دې را تبدل شوی ده. ها کیفیت لک شوی ده.
مخکې دوا د کوم زینار ولا لوس
مخکې هم دغه او تل فرمان نه مستول الته هم د فروشان دي بیا غي د پاکستان یا کوریا نه د زین دوا انتقال دی خو
کله نه کله تاسو پرته د نسخه نم دوا پلوري؟
بیا څه چې خپل په مرزه باندې زه خپل فارماسیست ما مسؤلیت لرم چې دوا بل چاتم ورکوم. د له خاطر ضرورت ډاکټر ته مې نه ست تر څو چې ډاکټر وی په څه مشکل نه ستم زه به په بل نقصان ورته ورکوي نه سم.
عام خلک چې راځي کومه دوا پرتر له نسخې نه پیپلوري؟
بیا څه دوا یې ستاله که پرستامول غو نه ده څه مشکل نه ستم دا خو بل نقصان ورکوي چې مشکل لدی او سردردی او څه لري بیا ورته ورکو.
دا کسان چې مسلکی نه دي او دواخانه اخلاص کړي یا دوا پلوري دوی سره څه برخورد شوی تر اوسه؟
تر اوسه څه برخورد شوی نه ده خو لکه برخورد شوی ده چې دواخانه قلب کیږي.
په دې ورځو کې کومې دوا ډیر خرڅېږي؟
دا اوس لکه مریضان نور څه شوی ده کنه یو ځکان دا تخیله ده دا شوینه ده نو
دا دوا ډیر خرڅېږي؟
او ډیر خرڅېږي.
هغه مم د سي پرته له نسخه پلوري کنه؟
نا هغه بیا نقصله ورکه ورته بیل نقصنه سو ورکه ولې ما غوښتنه د دولت دا چې باید خپل مسلکی سره به خپل څوک کې کینی دوا خرڅ کی بیل مسلکی چې خرڅ کوي نسی.
خیر سي مننه.
او تشکر تاسو نو.
داوده جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم امپای ترسي خل ازادي رادو سره او سيد ازادي رادو خبرونه دي افغانستان په وخت ما هم تر وو بجو دوام لري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پند صفه صفه وازي اوریدل شي د ازادي رادو په بل پختو خبرونه کې د ازادي رادو دوه نيز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او جون په شیبو کې خو زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم چې لنوي مطلب